د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم او په سر کې نیم ساعت د خبری مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د سیشن به ورځ د 1409 هجری لمریز کال دی. لیندې یا قوس د میاشتې دیرشمه ده چې د 2010 میلادي کال د دسمبر له 28 سره برابر ده. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکو ته. د افغانستان د بیارغونې د چارو امریکایي سرمفتش وایي چې په دې هیواد کې د امریکا په میلیاردونو ډالر ضایع شوي یا بې ځایه مصرف شوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په دې هیواد کې د پولنډي ځواکونو هلې ځلې وستایلې. د بنګلاديش د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د افغانستان له حکومت رسما غوښتي دي چې په بلخ ولایت کې د تښتول شوو بنګالیانو په خلاصون کې مرسته وکړي. د اصول له بهیر سره د وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو په لړ کې پرون 50 تنه وسلوال مخالفین د افغانستان د سولې د ټینګښت له پروګرام سره یوځای شول. د نشي موادو پر ضد مبارزې د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو یو ګډ اپلاوی پرون د کابل ښار په پل سوخته سیمه کې په نشي توکو روغ د په لسګونو کسان راټول او د درملنې لپاره یې بوتلل. د ننګرهار ولایت یو شمیر سوداګر حاضر شوي چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون د زده کړې لپاره د یو شمیر با استعداد زده کوونکو مالی لاس نیوی وکړي. د راپورونو له مخې د ایران په جنوب ختیځ کې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 6.5 ثبت شوی د سر مال زیانونه اړولي دي. د فرانسې د کلتور وزیر فریدریک میتران پر ایران د فلم جوړونکي او د مخالفینو ملاتړي جعفر پناهي د زندانی کېدو له امله انتقاد وکړ. د امریکا متحده ایالاتو خبرداري ورکړی چې لوین زیویلا سره به اړیکې ورسره لدې چې د ولسمشر هوګو چاوز حکومت د دې هیواد لپاره د امریکا نوی نومول شوی سفیر رسمن رد کړ لاپسیکل کې چنی شي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو ورسره له هغه چې پولیسو د دې بیا ټاکنې په وړاندې مظاهره کوونکو سخت وځپل خبرداري ورکړی چې په هیواد کې به د دې په وینا انقلاب او جنایت اجازه ورنکړي. پریادو شو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه هم کوو. د افغانستان د بیا رغونې د چارو سرمفتش وایي چې په دې هیواد کې د امریکا په میلیاردونو ډالر ضایع شوي یا بې ځایه مصرف شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې لپاره د خاص سر پلټونکي دفتر په 2008 میلادي کال کې وروسته له دې پرانستل شو چې په افغانستان کې بیا د امریکا د مرستو د ضایع کېدو په باب اندېښنې پیدا شوي. سر پلټونکي وایي ښایي په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر ضایع شوي وي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې اوري.
د افغانستان د بیا رغونې د چارو خاص سرمفتش ارنولد فیلز پرون وویل په داسې حال کې چې د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه روانه ده، د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا په هلو ځلو کې درغلۍ او ضایعات به ممکن د امریکایانو لپاره په میلیاردونو ډالرو تمام شوي وي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی فیلز وویل له 2002 څخه تر اوسه پورې د امریکا ضایع شوي یا بې ځایه لګول شوي پیسې که میلیاردونو ته ونه رسیږي نو سلګونو میلیونو ته رسیږي. د وویل د پیسو د مصرف د هدف لپاره مناسب کنټرول نشته. د فیلز خپلواک دفتر په 2008 کې د دې لپاره پرانستل شو چې په افغانستان کې د امریکا مرستې وڅاري. امریکایي محاسبان وایي چې د هیواد له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 55 میلیارد ډالر لګولي، خو د هغو په مصرف کې سمه هماهنګي نه ده شوې. په دې پیسو کې 9 میلیارد د افغانستان د امنیتي ځواکونو په جوړولو لګول شوي، 14 میلیارد نورې د افغانستان په بیا رغونه او د حکومتي ادارې په پیاوړتیا لګولي. خو له دې سره سره کارپوهان وایي چې لا هم ډېر کلونه پکار دي چې په افغانستان کې یوه داسې حکومتي اداره جوړه شي چې خلکو ته ابتدایي خدمات وړاندې کړي. په حکومت کې فساد او د فعال عدلي سیستم نشټوالی ډېر کلیوال د وسلوالو طالبانو لور ته مات کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د چارو خاص سرمفتش متقاعد جنرال ارنولد فیلز د روان کال په جنوري کې په یو راپور کې ویلي و چې د دوی د لګول شویو پیسو نتیجه د مایوسۍ وړ ده او اوسنۍ پروژې له ځنډ سره مخامخ شي. د ارنولد دفتر له افغانستان سره د برښنا په برخه کې د امریکا د مرستو پر ضایع کېدو په ځانګړي ډول انتقادونه کړي وو. د هم وویل چې د امنیتي وضعیت او د امریکایي موسسو لوري د پروژو په څارنه کې د ستونزو له کبله د هغو مصرف زیاتیږي. د ارنولد فلز په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې د افغانستان حکومت د انرژۍ په برخه کې څرګند انکشافي پلان نه لري او له بلې خوا د جوړو شویو پروژو د کار د دوام او ساتنې لپاره د انرژۍ له مصرفونکو څخه محصول نه شي اخیستلی.
د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا کتل شوې ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو باید په دې ستراتیژۍ کې ځینې مهم موارد هم په پام کې ونیول شي. د ولسمشر حامد کرزي وایاند وحید عمر پرون په کابل کې په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د لزبون له پریکړې سره سم په افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پروسه په نوي کال کې پیل شي، خو یو ځل بیا یې غوښتنه وکړه چې نړیوال باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته ډېره پاملرنه وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي چې له هر ډول شرط پرته په 2014 میلادي کال کې امریکایي ځواکونه له دې هیواد څخه ووزي. وحید عمر دغه راز په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د ولسي جرګې له انتخاباتو وروسته د دلوي د میاشتې په لومړۍ نیټه به ولسي جرګه په کار پیل وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې له انتخاباتو پوره 15 میاشتې وروسته به ملي شورا چې له دوو جرګو جوړه ده پرانستل شي. په داسې حال کې چې د سنبولې د 28 نیټې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو قضیې له حل شوي نه دي، د ولسي جرګې د ملي شورا د پرانستل کېدو خبره د ولسمشر کرزي ویان کوي. وحید عمر پرون وویل چې دی ګمان کوي چې ولسمشر به د جنوري په 20 نوې ولسي جرګه پرانیزي. هغه دا هم وویل چې کرزی له خپلو سلاکارانو سره سلا مشورې کوي چې د مشرانو جرګې له 102 غړو څخه 34 انتصابي غړي ونوموي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې شورا دوه جرګې لري چې یوه مشرانو او بله ولسي جرګه ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان په دې هیواد کې د پولندي ځواکونو هلې ځلې وستایلې. جنرال ډیوید پترایس وروسته له دې د پولندي ځواکونو هڅې وستایلې چې ټایم مجلې د امریکایي قماندانانو په قول په افغانستان کې د پولندي ځواکونو پر وړتیا انتقادونه خپار کړل. د انتقادونو پولندي چارواکي خوابدې کړل او د عکس العمل څرګندولو ته یې وپارول. د موضوع نور تفصیل عصمت سروان اوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوید پترایس وروسته له دې په افغانستان کې د پولندي ځواکونو ستاینه وکړه چې د امریکا د پوځي مقاماتو له قوله په وی مجلې کې د پولندي ځواکونو پر اغیزمنتوب انتقادونه شوي وو. تایم مجلې په یوه لیکنه کې چې عنوان یې دی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره ائتلافي پوځیان یوازې یوه توکلي هیله ده، د امریکایي پوځي قماندانانو له قوله لیکلي چې په غزنی ولایت کې پولندي ځواکونه د هغو سړکونو په غزمی کې پاتې راغلي چې طالبان پکې حمله کوي. د راپور چې په پولند کې خپګان رامنځته کړی په داسې وخت کې خپور شوی چې امریکا هڅه کوي د ویکیلیکس له لوري د دغه هیواد د ډیپلوماتیکو سندونو د افشا کېدو مخه ونیسي. د پولند دفاع وزیر بوګدان کلیچ د ټایم مجلې راپور تیری بللی. د پولند ولسمشر برونیسلاو کوموروسکی د دوشنبه په ورځ وویل د ده په باور د امریکایي پوځي مقاماتو څرګندونې په افغانستان کې د نه پرمختګ په خاطر د هغوی د مایوسۍ ښکارندونه کوي. جنرال پترایس په یوه اعلامیه کې چې د پولند د دفاع وزارت په ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي پولند ځواکونه خپل ملت، ائتلاف او افغانستان ته رښتونی خدمت کوي او د دوی خدمت د ستاینې وړ دی. باید درس پولندیان په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په فوق العاده باندې وویاړي. یو بل امریکایي جنرال ډګر جنرال جان کیمبل هم په یوه ورته لیک کې چې د پولند دفاع وزارت ته یې لیږلی پولندي پوځیان ستایلي او ویلي دي چې که پولندیان په دې تبصرې خوابدې شوي وي نو دی بخښنه غواړي. د ویلي چې پولندي ځواکونه له تیرو 15 کلونو راهیسې په غزنی ولایت کې له امریکایي ځواکونو سره اوژه په اوژه د دښمن په مقابل کې جنګیږي. د ټایم مجلې په راپور کې ویل شوي چې امریکایي پوځي قماندانان د نورو هیوادونو پر وسلوالو ځواکونو انتقادونه کوي او وایي چې پولندي پوځیان یوازې په وروستیو کې پوره مسلکي شوي، خو امکانات یې د امریکایي پوځیانو په پرتله محدود دي. پولند په افغانستان کې 2600 سرتیری لري او تر اوسه پورې 22 تنه وژل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د افغانستان له حکومت رسمن غوښتي دي چې په بلخ ولایت کې د تښتول شوو بنګالیانو په خلاصون کې مرسته وکړي. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ له اوو تنو تښتول شوو بنګالیانو دوه تنه یې خوشي شوي، خو پولیس وایي چې د نورو د خلاصون لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. تفصیل یې عصمت څاروان اوروي.
په بلخ ولایت کې له اوو تنو بنګالیانو څخه چې څلور ورځې وړاندې په کوشندې ولسوالۍ کې تښتول شوي وو دوه تنه خوشي شوي، او د هغوی له قوله راپورونه وایي چې د پنځو پاتې یرغملو روغتیایي حالت ښه دی. د بنګالیان چې د سړک جوړونې د یوې کوریایي کمپنۍ لپاره د بلخ او سمنګان ترمنځ د سړک پر جوړولو کار کوو درې ورځې وړاندې له یوې وسلوالې حملې وروسته وتښتول شول. په حمله کې یو بنګالی ووژل شو. د بنگلاديش ته بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنگلاديش حکومت له دو خوشي شویو بنگالیانو سره تلیفوني تماس ونیو، او د خوشي شویو بنگالیانو له لوري خپل چارواکو ته وویل شول چې د نورو روغتیایي وضع ښه ده. خوشي شویو بنگالیان اوس په مزار شریف کې دي. بنگلاديش د افغانستان له حکومت رسمن غوښتي چې د تښتول شویو بنگالي کارګرو په خلاصون کې مرسته وکړي. د بنگلاديش د بندنیو چارو وزارت وویل چې د افغانستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې د یرغمل شویو بنگالیانو د خلاصون لپاره به تر وسه وسه هڅه وکړي. فرانس پرس خبري آژانس ته په بلخ ولایت کې دور محمد چې د فواید عامې په ریاست کې کار کوي وویل دوه بنگالیان چې له یرغمل نیونکو سره نور په لار پلي نه شوی تللی پرېښودل شول، وروسته کلیوالو د بلخ ولایت پولیسو ته وسپارل. د بلخ د فواید عامې رئیس عنایت الله ظفر تایید کړ چې پنځه بنگالیان لا هم یرغمل دي. د پولیسو ویان شیرجان دورانی وویل چې د یرغملو د خلاصون لپاره د پولیسو عملیات دوام لري. د جمعې په ورځ د یو تن وژل شوي بنګالي انجینیر مړی په مزار شریف ښار کې کوریایي کمپنۍ ته وسپارل شو. و وړو بنګالیانو په دې کمپنۍ کې کار کاوه.
د افغانستان له دولت سره د وسلوال مخالفینو د یوځای کېدو د هڅو په ترڅ کې پرون 50 تنه وسلوال مخالفین چې د مختلفو جهادي تنظیمونو پورې تړلي وو د سولې د ټینګښت له کمیسیون سره یوځای شول. د افغانستان د سولې د ټینګښت د کمیسیون رئیس حضرت صبغت الله مجددي وویل د سولې له بهیر سره به د مخالفینو د یوځای کېدو لپاره هڅې نورې هم تیزې کړي. د سولې له بهیر سره یوځای شوي کسان وایي چې کچېرې له دوی سره پر شویو ژمنو عمل وشي په زرګونو وسلوال مخالفین به له جنګه لاس واخلي. تفصیل یې له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو په لړ کې د دوشنبې په ورځ 500 تنو وسلوالو مخالفینو د دوی وسلې په ځمکه کې خو دي. دوی چې د غزنی لوګر میدان وردګو کاپیسا په ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو تنظیمونو په لیکو کې له دولت سره جنګیدل، 500 میله ډول وسلې هم د سولې د ټینګښت کمیسیون ته وسپارله. د افغانستان د سولې د ټینګښت د کمیسیون رئیس حضرت صبغت الله مجددي وویل چې د سولې د ټینګښت کمیسیون د جوړېدو له ورځې څخه تر ننه توانېدلی چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته په زورګونو وسلوال مخالفین د سولې له روان بهیر سره یوځای کړي. ښاغلی مجددي وویل چې په دې لاره کې به روانې هڅې نورې هم تیز کړي. د افغانستان د سولې د ټینګښت کمیسیون وایي چې د کمیسیون د 15 کلانو هلو ځلو په نتیجه کې تر اوسه پورې 1300 وسلوال مخالفین د سولې د ټینګښت له پروګرام سره یوځای شوي دي. دا کمیسیون وایي چې د سولې له پروګرام سره د یوځای شو په ډله کې د طالبانو د واکمنۍ سوتن وزیران، والیان او قماندانان هم شامل دي. کمیسیون دا هم وایي چې داسې خلک پکې هم شته چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا په تور لیست کې راغلي دي. د سولې له پروګرام سره یو تن یوځای شوي ازادي راډیو ته وویل چې کله وسلوال مخالفینو سره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې شوي ژمنې عملي شي په زرګونو وسلوال به وسلې پر ځمکه کېږدي، له جنګه به لاس واخلي او د سولې له پروګرام سره به یوځای شي. د لوګر له ولایت څخه قاری اجمل ازادي راډیو ته وویل
بدلې دي خدا د چا خپل خلکو ته چې څه خدمت په واسه کیږي د صلح په ویسا کې دغه نیته چې دغه کار وکړي. ډیر به موږ هم زبرېدلي په یو نوم په بل نوم په شخصي تعصبات باندې ان دغه شی چې دا اوس کوم شی موږ ته درته یا کوم هر څه را کول کیږي سند دغه خپل دي مسؤل مقامات دي خوانه دغه تشنجان اعتبار نور کوي ځکه چې موږ بعضی مرګري لیدلي چې د شراغلي دي شی اخیستي دي بیرته سلیر هم دغه مسؤل قامت یا خارجی ملمانو دغه شی نه دی منلی که دغه شی مطمئن شي نو حتما ډیر خلک به راضی دیته.
دا کمیسیون دا هم وایي چې که د سولې له بهیر سره د یوځای شو امنیت خوندي او د کار زمینی ورته برابر شي په راتلونکو دریو میاشتو کې به شاوخوا 3000 نور وسلوال هم د مخالفینو لیکي پرېږدي او د سولې له بهیر سره به یوځای شي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. د افغانستان د بیا رغونې د چارو امریکایي سرمفتش وایي چې په دې هیواد کې د امریکا په میلیاردونو ډالر ضایع شوي یا بې ځایه مصرف شوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په دې هیواد کې د پولنډي ځواکونو هلې ځلې وستایلې. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د افغانستان له حکومت رسما غوښتي دي چې په بلخ ولایت کې د تښتول شوو بنګالیانو په خلاصون کې مرسته وکړي. د اصول له بهیر سره د وسلوال مخالفینو د یو ځای کېدو په لړ کې پرون 50 تنه وسلوال مخالفین د افغانستان د سولې د ټینګښت له پروګرام سره یو ځای شول. د نشې توکو پر ضد مبارزې د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی پرون د کابل ښار د پولیسو خپل سیمې په نشې توکو روغ د پلسګونو کسان ټول او د درملنې لپاره بوتلل. د ننګرهار ولایت یو شمیر سوداګر حاضر شوي چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون د زده کړې لپاره د یو شمیر با استعداد زده کوونکو مالی لاسنیوی وکړي. د راپورونو له مخې د ایران په جنوب ختیځ کې یوې زلزلې چې شدت یې د درېخ طرفه اندازه 6.5 ثبت شوی د سرمال زیانونه اړولي دي. د فرانسې د کلتور وزیر پر ایران د فلم جوړونکي او د مخالفینو ملاتړي جعفر پناهي د زندانی کېدو له امله انتقاد وکړ. د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې له وینزویلا سره به اړیکې وروسته له دې چې د ولسمشر هوګو چاوز حکومت د دې هیواد لپاره د امریکا نوی نومول شوی سفیر رسما رد کړ لاپسې کړکیچنې شي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو وروسته له هغه چې پولیسو د دې بیا ټاکنې په وړاندې مظاهره کوونکي سخت وځپل خبرداری ورکړی چې په هیواد کې به د په وینا انقلاب او جنایت ته اجازه ورنه کړي. پرون په کابل کې د نشې توکو پر ضد مبارزې عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو د ګډ پلاوي لخوا د کابل ښار له پولیسو خپتې څخه په مخدره موادو روږدي لسګونو کسان راټول کړی شول او د درملنې د مرکزونو ته انتقال کړی شول. چارواکي وایي دغه کسان به په تدریجي ډول د تداوي په مرکزونو کې تداوي شي. کسان چې چارواکي وایي په نشې توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره په افغانستان کې پوره اسانتیاوي نشته، خو دوی وایي هڅه کوي چې د درملنې مرکزونه ډېر کړي. نور له کابل د معصوم ایوان پر رپورٹ کې
د نشې توکو پر ضد مبارزې د عامې روغتیا او کورنۍ چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د پولیسو خپل سیمې په نشې توکو اخته پلسګونو کسان ټول او د درملنې لپاره یې بوتلل. د کابل ښار د پولیسو خپل ساحه یو له هغو سیمو څخه ده چې په نشې توکو اخته کسان پکې راټولېږي او شپې ورځ پکې تیروي. خو د چارواکو لپاره چې پولیس هم ورسره ملګري وي، د روږدو کسان راټولول څه اسانه خبره نه وه. د نشې توکو پر ضد مبارزې وزارت هیله ښیي چې په دې ډول چې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې روږدې کسان راټول سوي، شاید روږدو کسانو شمېره راکمه کړي. د دغه وزارت وایند عبدالقیوم سامر ازادي راډیو ته وویل چې لومړی په تدوی د اوسېدو لپاره مناسب ځای پیدا کړي او بیا به درملنه وکړي.
ما امروز اینجا آمدیم تا اینا را ببریم، برشان شلتر بدیم، سرپناه بدیم.
موږ نن دلته راغلي وو چې دوی بوزو او ورته د اوسېدو ځای ورکړو. د درملنې لپاره وروسته د کابل په مرکزونو کې په تدریجي ډول کار کوو. د درملنې وخت 15 ورځې دی. موږ د دوی 15 ورځې درملنه کوو او وروسته دوی کولای شي چې خپل کورونه ته ولاړ شي.
په نشې توکو دغه روږدې کسان تر ډېره تر پلونو لاندې په چټلو ځایونو کې اوسېږي چې نه یوازې د چارواکو په خبره روغتیایي ستونزې بلکې امنیتي ستونزې هم زیږولې دي. په افغانستان کې بیکاري، کمزوري اقتصادي حالات او کډوالي هغه لوی لاملونه دي چې له امله یې خلک په نشې توکو روږدېږي. اوس په ټول افغانستان کې د روږدو کسانو د درملنې 40 مرکزونه شته، خو پر دې سربېره هم انتقادونه کېږي چې د روږدو کسانو د درملنې چارې په ډېره کښته کچه کې دي او ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د نشې توکو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په شپږو زونونو کې به د روږدو کسانو د درملنې لوی کمپلیکسونه جوړ کړي چې په دې سره به په افغانستان کې د څه باندې 1 میلیون روږدو کسانو د درملنې لپاره په راتلونکو 5 کلونو کې 40% اسانتیاوې برابرې کړي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر سوداګر حاضر شوی چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون د زده کړې لپاره د یو شمیر با استعداد زده کوونکو مالی لاسنیوی وکړي. په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې هغه کسان لوړې زده کړې پر مخ وړلی شي چې د لوړ فیس د ورکولو توان لري. تفصیل یې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال داود وفا په راپور کې.
د ننګرهار ولایت یو شمیر ملي سوداګرو تصمیم نیولی چې په کابل کې د فعال امریکایي پوهنتون د شمولیت لپاره د بېوزلو خو با استعداد ځوانانو د زده کړې لګښتونه برابر کړي. په دې اړه ننګرهار والي ګل آغا شیرزي له ملي سوداګرو نه غوښتنه وکړه چې هغوی ومنله. د ننګرهار د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام مصطفی رحیمي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
ملي سوداګر په دې موضوع کې تصمیم ونیسو دا چې مخکې موږ خپل ولایت سره د بارسازۍ په مورد کوم کومک همکاري کړې هغه زموږ دوامداره همکاري ده او هر مشکل یا هر موضوع چې زموږ تجارانو پورې مربوط وي د سلاحکار وزیر په مشوره به موږ انشاءالله په دې مورد کې هم برخه واخلو او موږ به ننګرهار سوللړی او لوړ همدغسې چې دی د دې نه به لوړ نور هم سوللړی کړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فضل الدین مسلم یار د دوه تنو زده کوونکو لګښت ومانه او بیا یې وویل:
تاسو د ننګرهار د آبادۍ او بیا رغونې، د ننګرهار د معارف د پیاوړتیا، د ننګرهار د انکشاف لپاره کار کړی دی، باید د سترګو ونه غورځول شي او په هر زمان او هر وخت کې دا تقدیر شي او د دې تقدیر تر څنګ تاسو ونازول شي. کور مو ودان، بچی مو لوی، خدای دې وکړي چې نور هم پسې تشویق شي او د ننګرهار د بیا رغونې او آبادۍ خصوصا د مشرقي لپاره کار وکړي، تر څو دغه سیمه د تجارت او د بزنس او د انکشاف یو مرکز وګرځي.
په کابل کې په فعال امریکایي پوهنتون کې د یو زده کوونکي د زده کړې لګښت 2500 امریکایي ډالر خودل شوی چې د هر شاګرد د زده کړې 6000 ډالر فیس د امریکا د مرستو پراختیا اداره ورکوي او په پاتو 2500 ډالرو کې 40% پوهنتون او 10% باید محصل ورکړي. د ننګرهار ولایت ځوانان وایي که سوداګر دا لګښتونه برابر کړي نو د ژوندانه مهمه هیله به پوره شي.
ازادي رادیو اوري د راپورونو لمخې د ایران په جنوب ختیځ کې وی زلزلې چې شدت د ریختر په اندازه شپږ اشاریه 500 شوې د سرمالزیان نړۍ ولې دي. د رویټرز خبري اژانس د کرمان د ولی اسماعیل نجار په حواله خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د زلزلې د سخت ټکان له امله د لکتر لګه اوته نومړینه تثبیت شوی، خو د دې امکان شته چې د تلفاتو شمیر له دې ډیر لوړ وي. هغه وویل سلګونه کسان ټپیان شوي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې لکتر لګه درې کلي زلزلې وران کړي دي. په عین حال کې نیمه دولتي خبري اژانس مهر دی وسیمیز وکیل قوله خبر ورکړل چې سلګونه کسان د نړیدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د امریکا د جیولوژي د مطالعاتو مرکز د زلزلې شدت شپږ اشاریه 3 ثبت کړی دی. د زلزلې مرکز له بم خار نه چې په 2003 میلادي کال کې ورانونکې زلزلې شاوخوا 10000 کسان ووژل ډیر لري نه وو. د فرانسې د کلتور وزیر فریدریک میتران پر ایران د فلم جوړونکي او د مخالفینو ملاتړي جعفر پناهی د زندانی کېدو له امله انتقاد وکړ. د راپورونو له مخې نوموړی شپږ کاله بند محکوم شوی او پرې له هېواده بهر ته د فلم جوړولو یا د سفر لپاره د 20 کالو په مخه په تګ بندیز لګول شوی. میتران دغه حکم یو جعلي قضاوت وباله چې پناهی د خپل استعداد له بیانولو منع کوي. د فرانسې د کلتور وزیر همداشان دغه حکم د پناهی د بیان پر ازادۍ د نه منلو وړ حمله وبلله او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د امریکا متحده ایالاتو خبرداري ورکړه چې وینزویلا سره به اړیکې ورسته لدی چې ولسمشر هوګو چاوز حکومت د دې هیواد لپاره د امریکا نوې نومول شوی سفیر رسمن رد کړ لاپسې کړ کې چني شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی فلیپ کرولی پرون تایید کړ چې د وینزویلا حکومت په کاراکاس کې د امریکا د سفیر په توګه د با تجربه ډیپلومات لری پالمر ټاکنه رسمن رد کړې ده. پالمر د امریکا په سنا جرګه کې د خپل ټاکنې په اړوند استماعي غونډه کې چاوز هغه مهال په غوسه کړ چې ویل د وینزویلا د پوز مورال ډیر کمزوري دی او دای په دې اړه چې د کولمبیا یاغیان په وینزویلا کې پناه اخلي اندېښنه لري. کرولی وویل د وینزویلا لخوا د پالمر ردول بل دې هېواد سره د امریکا د متحده ایالاتو د اړیکو لپاره ناوړه پایلې ځان سره ولري.
has been reached by Venezuela. I'm not sure.
وینزویلا پریکړه کړې چې خاغلی پالمر د سفیر په توګه ونه مني. کډې غټاکنه د سینا لخوا تایید چې یقینا دا بل وینزویلا سره د اړیکو په برخه کې ناوړه پایلې لزان سره ولري. موږ پر دې مسلې د وینزویلا له چارواکو سره لڅو میاشت راهیسې خبرې کړې دي. موږ دوی ته متاتانه ویلي وو چې دوی له دغه موافقه ځانو باسي دا به زموږ پر اړیکو اغیز وکړي. دوی دغه پریکړه کړې او یقینا موږ به هم د دغه پریکړه پرانا کې دا وڅېړو چې څه باید وکړو. پالمر د واشنگتن او د چاوز د کین اړخي حکومت ترمنز لکلنو وبخې د واشنگتن او د چاوز د کین اړخي حکومت ترمنز لکلنو رئیسې کړکیچ موجود دی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو روس له هغه چې پولیسو د بیا ټاکنې په وړاندې مظاهره کوونکې پرون سخت وځپل خبرداري ورکړي چې په هیواد کې به د په وینا انقلاب او جنایت ته اجازه ورنکړي. لوکاشنکو چې لمودي رئیس دی بیلاروس مشر دی ادا کوي چې د یکشنبه د ورځې انتخابات په پراخ اکثریت ګټلې دي او د جمهوري ریاست څلورمې دورې لپاره په واک پاتې کیږي. خو په پلازمینه مینسکي پرون د زور زیاتی پیښو په ترڅ کې پولیسو د لوکاشنکو یو شمېر انتخاباتي رقیبان او د دولت مخالفین وای په انتخاباتو کې درغلي شوی بندیان کړل. په اړه سلطان محمد سرور تفصیل لري.
د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا د جمهوری ریاست د څلورمې دورې انتخابات هم وګټل. خود انتخاباتو ترڅنګ زور زیاتی هم شوی او ادعا کوي چې پراخې درغلي هم پکې شوې دي. د بلاروس د انتخاباتو د کمیسیون مشر لیدیا یرموشینا نن دوشنبه اعلان وکړ چې لوکاشینکا اتیا په سلو کې رایې ګټلې او بریالی دی. پنځه میلیونو یو لکو دوه ویشت زرو او اته سوه شپږ شپېتو کسانو یا نه اویا اشاریه اوه شپېته په سلو کې خلکو الکساندر لوکاشینکا ته رایې ورکړې دي. خو په انتخاباتو کې زور زیاتی هم شوی دی. پولیس او ناپیژندل شوي امنیتي ځواکونه له مخالفو مظاهرتچیانو سره ونښتل. د جمهور رئیس لوکاشینکا د نهو سیالو کاندیدانو په شمول یې سلګونه کسان بندیان کړل او ووهل. مظاهرتچیان وایي چارواکو په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره لاره جوړه کړې. مخکې څو مستقلو نظر پوښتنو وښودل چې یوازې دیرش په سلو کې خلک د لوکاشینکا ملاتړ کوي. نظر پوښتونکو ویلي وو چې جمهور رئیس حتی نشي کولی پنځوس په سلو کې رایې چې په لومړي دور انتخاباتو کې د بری لپاره ضروري دي وګټي. یو شمیر خلک چې د مینسک د اکتوبر په میدان کې راټول شوي وو په ډیر لږ وخت کې شمیر شلو زرو ته ورسېده. مظاهره سوله ییزه پیل شوه خو وروسته له دې په زور زیاتي بدله شوه چې یو شمیر مظاهرتچیانو کوشش وکړ چې دولتي لویې ودانۍ ته ننوځي او شیشې او کړکۍ یې ماتې کړي. پولیسو ډیر ژر ودانۍ محاصره کړه. مظاهرتچیان یې وډبول او موټرو ته یې اوچت کړل. څلور شپېته کلن ولادزیمیر نیکولایف چې ځان یې جمهوري ریاست ته کاندید کړی و او د مظاهرې په مهال د پولیسو لخوا دومره وهل شوی و چې په یو روغتون کې بستر و، دی هم پولیسو نیولی او بندي کړی. د نوموړي میرمنې وویل چې مخفي پولیس روغتون ته راغلل او هغه یې له ځانه سره یووړ. پولیسو د ازادي راډیو په یو خبریال هم چې په مینسک کې د مظاهرو فلم او عکسونه اخیستل برید کړی.
Я же журналист. Ё-моё, всё, не надо. Мне же блин, что делать?
بهرنیو چارواکو د غزور زیاتۍ وغانده. د اروپای اتحادیه د بهرنیو روابطو د ادارې مشر کاترین اشتن عموما زور زیاتۍ او په ځانګړي توګه د دولت د مخالفینو د یو شمیر مشرانو او کاندیدانو وهل ډبول او نیول وغندل. هغې غوښتنه وکړه چې نیول شوي کسان دې ډېر ژر خوشې کړای شي. په بیلاروس کې د امریکا سفارت او د پولینډ او لیتوانیا بهرنیو چارو وزارتونه هم دغه ناکراری وغندله. د اروپایي پارلمان مشر ایرژی بوزیک وویل چې جمهور رئیس لوکاشینکا د ګرمو کسانو ته ځکه سزا ورکړي چې د دوی اعمال په انتخاباتو سیوری اچوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته بغښ شو.
د نېشنل انټرېست یا ملي ګټو په نامه په امریکا کې خبرېدونکو نشریه تر دې عنوان لاندې چې په افغانستان کې د پښتنو لپاره د ځوابونو لټون د پاکستانی مشهور لیکوال احمد رشید یو مقاله خبره کړې ده. نشریه لیکي لکه څنګه چې تمه کېده د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پټه ارزیابي چې تیره اونۍ ریپورت خپور شو ډیره له احتیاطه ډکه او بېخونده ده. احمد رشید لیکي که چیرې امریکا په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکي او ستونزمن حالت سره مقابلې ته ځان برابر کړی وي نو کېدای شي د دغې ارزیابۍ پټه برخه لا ډیر مطالب ولري. نشریه لیکي چې د دغې ارزیابۍ رپورټ چې په پنځو پاڼو کې لیکل شوی دی وایي چې د القاعده او په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو خلاف جنگ کې پرمختګ شوی خو ګواښونه شته او لاسته راوړنې ټینګې او دوامداره نه دي. ارزیابی وایي چې هغو دیرشو زرو نویو امریکایي عسکرو چې سږ کال افغانستان ته واستول شول د هیواد په جنوب کې د طالبانو مخه نیولې ده او له پولې پورې غاړه هم پاکستان کې د القاعده شبکې د مشرانو خلاف امریکایي بریدونه په بریالیتوب روان دي. خو ارزیابي خبرداری ورکوي چې د طالبانو خلاف لاسته راوړنې کېدای شي بیرته په څټ شي. نشریه لیکي چې د امریکا ارزیابي وایي چې روانه ستراتیژي د راتلونکي کال په جولای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره برابروي خو دا تفصیل پکې نشته چې څومره شمیر عسکر به له کوم ځای ولاړ شي. امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې هم په افغانستان کې د جنگ د ستراتیژۍ د ارزیابي په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي سره له دې چې جمهور رئیس اوباما کوشش وکړ چې په افغانستان کې د جنگ د ستراتیژۍ ارزیابي ته مثبت رنګ ورکړي خو په خپله ارزیابي په مناسب وخت او لګښت په افغانستان کې د امریکایي اهدافو د ترسره کولو دومره لویه هیله نه رامنځته کوي. ورسپانه لیکي چې جمهور رئیس اوباما وویل چې ستراتیژي روغ لوري ته پر مخ روانه ده او د القاعده او طالبانو خلاف د پام وړ بری ترلاسه شوی چې ځینې نښې او علایم هم شته. خو د ارزیابي رپورټ د هم وویل چې لاسته راوړنې کمزوري دي او چیلنجونه شته. میامی هیرالد لیکي چې د افغانستان د جنگ په اړه چې د امریکا له ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي د شکونو پیدا کېدل څه پټ رمز او معما نه ده. د افغانستان بیکاره حکومتداری په خپل د پرمختګ مخې ته خنډ ګڼل کیږي. په دولتي ادارو کې پراخه فساد لیدل کیږي. هیواد مؤثر عدلي قضایي نظام نه لري او په خلکو کې د دولت ملاتړ هم دومره پراخه نه دی. میامی هیرالد لیکي چې جمهور رئیس اوباما په دې ارزیابۍ کې په دې ټینګار وکړ چې امریکا د راتلونکي کال جولای میاشتې سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو مسؤلانه کمول پیلوي. اوباما دغه پیغام خپل ولس او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته ورساوه.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. امید مرزبان ستړي ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. مهرباني.
با عرض سلام و صبح بخیر آقای نوری و به شنونده های عزیز، امیدوار هستم صبح خوش را آغاز کرده باشین. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب به شما داریم و اما این مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. واشنگتن میگوید میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و مایل شده است. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا از امور بازسازی افغانستان گفت موجودیت فساد در افغانستان برای آمریکا خیلی گران تمام شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید شورای ملی جدید به تاریخ اول ماه دلو افتتاح خواهد شد. همزمان با این مقامات گفتند رئیس جمهور حامد کرزی سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه است. از میان 7 تن از اتباعی بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند، 2 تنشان رها شدند. رسانه ها بر اساس اظهارات آنها گزارش دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از گروگانان خوب است. زلزله دیشب جنوب شرق ایران را تکان داد که از تلفات و خسارات در نتیجه این زلزله نیز گزارش های رسیدند. قدرت این زلزله 6.5 درجه ریکتر گزارش شده است. صدر اعظم عراق نوری المالکی فهرست اعضای جدید کابینه اش را اعلام کرد و با گذشت 9 ماه از انتخابات این کشور اکنون حکومت را تشکیل خواهد داد. بر اساس قانون اساسی عراق المالکی تا روز شنبه آینده فرصت داشت تا حکومت به رهبری خود را تشکیل دهد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه سفر رسمیش به دهلی جدید را امروز آغاز کرد. قرار است مدودف با شماری از مقامات بلند رتبه هندی به شمول صدر اعظم منموهن سینگ و وزیر خارجه پراتبیها پاتل امروز ملاقات کند. گزارش ها می رسانند که هیئت روسی امیدوار است هند را وادار سازد تا روابط نظامیش با روسیه را از سر گیرد. و ایالات متحده آمریکا هشدار داده گفته است پس از آن که حکومت ونزوئلا به رهبری هوگو چاویز نامزد سفیر آمریکا با ونزوئلا را به طور رسمی رد کرد، روابط میان دو کشور متشنج‌تر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کرولی دیروز تایید کرد که حکومت ونزوئلا تقرر لاری پالمر را به حیث سفیر آمریکا در ونزوئلا رسما رد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماره از دشته های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد و همچنان در گزارش میشنوید که دیوید بکهام فوتبالر سرشناس انگلیسی تازه ترین جایزه ای را که دریافت کرد به نیروهای انگلیسی در افغانستان اهدا کرد. و اما نخست گزارش دیگری. آمریکا یک بار دیگر گفته است که میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و مایل شده است. آرنولد فیل سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید در حالی که مبارزه علیه طالبان و القاعده ادامه دارد، شاید فساد و ضایعات در تلاش های آمریکا برای بازسازی افغانستان برای حکومت آمریکا میلیاردها دلار تمام شده باشد. آقای فیلز در آغاز سال 2010 میلادی نیز گفته بود نتیجه مصارف آمریکا در افغانستان مایوس کننده است. خبرگزاری رویترز در مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
آرنولد فیلدز نماینده خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان میگوید از سال 2002 میلادی تا حالا پولهای ضایع شده و یا بی جهت مصرف شده آمریکا اگر به میلیاردها دلار نرسد به صدها میلیون میرسد. با گفته او به هدف مصرف پول در افغانستان کنترل مناسب وجود ندارد. دفتر مستقل آرنولد فیلدز در سال 2008 میلادی به خاطر گشایش یافت از کمک‌های آمریکا برای افغانستان نظارت کند. محاسب‌های آمریکایی می‌گویند که این کشور از سال 2002 میلادی تا حالا 56 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده، اما در این زمینه هماهنگی درست صورت نگرفته است. 29 میلیارد از این مجموع در تشکیل و تقویت نیروهای امنیتی افغان و 16 میلیارد آن برای امور بازسازی و تقویت حکومتداری در افغانستان مصرف شده است. کارشناسان میگویند سالهای زیاد لازم است تا در افغانستان حکومت ایجاد شود که خدمات ابتدایی را به مردم فراهم کند. تعداد زیاد از باشنده های قریه های افغانستان بنابر موجودیت فساد و نبود سیستم عدلی فعال به سوی طالبان رو آوردند. جنرال متقاعد آرنولد فیلد، سرمفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان، پیش از این در ماه جنوری گفته بود که مصارف آنها در این کشور مایوس کننده است و پروژه های فعلی آمریکا در افغانستان با موانع روبرو خواهد شد. دفتر آرنولد فیلدز به طور خاص از ضایع شدن کمک‌های آمریکا در بخش شبکه برق افغانستان انتقاد کرده بود. او همچنان گفته بود که مصارف آنها به خاطر وضعیت امنیتی و نظارت آمریکا از مشکلات موجود در پروژه‌ها افزایش می‌یابد. در گزارش آرنولد فیلدز همچنان آمده بود که حکومت افغانستان در بخش انکشاف انرژی پلان واضح ندارد و از جانب دیگر برای ادامه و حفاظت از پروژه‌های فعلی از مصرف کننده‌های انرژی محصول گرفتن نمی‌تواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت بکنین. ریاست جمهوری افغانستان میگوید شورای ملی جدید به تاریخ اول ماه دلو افتتاح خواهد شد. همزمان با این مقامات گفتند رئیس جمهور حامد کرزی سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
درست 5 ماه بعد از برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان، شورای ملی که متشکل از 2 مجلس از افتتاح خواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز یک بار دیگر تایید کرد که شورای ملی در 20 جنوری به کار خود آغاز خواهد کرد. پس از وارد شدن اتهامات در مورد تقلب و تخطی‌های گسترده در انتخابات ولسی جرگه، نتایج این انتخابات تحت سوال بسیاری از حلقات به شمول لوی چارنولی افغانستان قرار گرفت. شورای ملی افغانستان متشکل از 2 مجلس است، یعنی ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان و مشران و جرگه، یعنی مجلس اعیان. بر اساس قانون اساسی افغانستان، اعضای مشران و جرگه انتصابی بوده و از سوی رئیس جمهور تعیین می‌شوند. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه افغانستان است. آقای عمر همچنان آوازه‌های را رد کرد که گویا در نظر است تا تمامی کاندیدان بازنده انتخابات ولسی جرگه با عنوان اعضای انتصابی مشران و جرگه معرفی شوند.
احتمال داره که کسی از نامزدای ناموفق به سنا راه پیدا بکنه، احتمال داره هیچ کس راه پیدا نکنه، یعنی یک معیاری برای وجود نداره که حتما هر کسی که در انتخابات ناموفق بوده و حتما یا به مجلس سنا راه پیدا میکنه و یا هم ولی میشه و یا هم ولسوال میشه.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، دوره تقنینی شورای ملی افغانستان باید به تاریخ اول دلو آغاز شود. با دنبال برگزاری انتخابات ولسی جرگه که با ادعاهای تقلب به امراه شد، لوی چارنولی افغانستان از استر محکمه خواست تا نتایج انتخابات را باطل اعلان کند و در مناطقی که امکان دارد انتخابات ولسی جرگه را دوباره برگزار کند. این موضع لوی چارنولی افغانستان تا حالا پابرجاست و در عین حال نامزدان معترض و ناکام میخواهند تا نتایج انتخابات ولسی جرگه امسال باطل اعلان شود. از جانب دیگر، در 2 روز گذشته پلیس افغان به اعضای قبلی ولسی جرگه اجازه نداد تا به جلسات خود ادامه بدهند. آنها خواهان ادامه جلساتشان تا زمان روشن شدن فیصله استر محکمه در مورد سرنوشت انتخابات امسال هستند، اما نیروهای امنیتی به این اقدام اجازه نمیدهند. در این حال، در اعلامیه‌ای که اخیراً از سوی دارالانشای ولسی جرگه نشر شده آمده است که بر اساس ماده 104 و 107 قانون اساسی کشور، تا آغاز کار دور بعدی ولسی جرگه جلسات رسمی مجلس نمایندگان دایر شده نمی‌تواند.
همچنان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به برخی از اعضای برنده انتخابات ولسی جرگه 27 ماه سنبله تعهد کرده که شورای ملی را به تاریخ اول دلو افتتاح میکنند. شماری از قانونگذاران در دیدار با رئیس جمهور کرزی از او خواستند که به زودی آغاز دوره جدید کار ولسی جرگه را افتتاح کنند. فوزیه کوفی، یکی از اعضای پارلمان افغانستان از ولایت بدخشان، هم در همین اجلاس با رئیس جمهور افغانستان حضور داشت.
رئیس جمهور وعده داد که به تاریخ اول دلو پارلمان افتتاح میکنه رسما و به تاریخ ما پیشنهاد کردیم، نظر به دلایلی که ارائه کردن نمیتونن افتتاح کنن. بنابراین ما بسیار امیدوار هستیم که یا به 20 جنوری میشه اول دلو یا زودتر از او پارلمان جدید خود آغاز کنه و توسط رئیس جمهور افتتاح شود.
فوزیه کوفی، یکی از نماینده های مردم ولایت بدخشان، در پارلمان افغانستان با رادیو آزادی حرف میزد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی روی صفحه انترنت هم شنیده میتونین. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. از میان 7 تن از ادبای بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند، 2 تنشان رها شدند. رسانه ها به اساس اظهارات آنها گزارش دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از گروگانان خوب است. این افراد در یک شرکت سرکسازی کوریایی میان ولایت بلخ و سمنگان کار میکردند و 4 روز پیش در نتیجه یک حمله افراد مسلح از ولسوالی کشنده ولایت بلخ ربوده شدند. در این رویداد یک انجینیر بنگلادشینش کشته شده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه بنگلادش گفته که حکومت این کشور دیروز با 2 تن از ادباش که از قید ربایندگان در افغانستان رها شدند از طریق تلفن تماس گرفت. این 2 تن به مقامات اطمینان دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از ادبای بنگلادش که در قید ربایندگان هستند خوب است. در حال حاضر این 2 نفر در شهر مزار شریف به سر میبرند. بنگلادش به صورت رسمی از حکومت افغانستان خواسته تا در قسمت رهایی 5 تن دیگر از ادبای آن کشور همکاری کند. وزارت خارجه بنگلادش میگوید حکومت افغانستان با آنها تعهد کرده که برای آزادی این افراد هر گونه تلاش لازم را به خرج خواهد داد. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از دور محمد که در ریاست فواید عامه بلخ کار میکند گزارش داده که میگوید 2 تن از ادبای بنگلادش که توانایی رفتن با ربایندگان را نداشتند رها شدند و سپس مردم منطقه آنها را با پلیس ولایت بلخ تسلیم کردند. عنایت الله ظفری رئیس فواید عامه بلخ میگوید که 5 تن از بنگلادشی ها هنوز هم ناپدید هستند. شیرجان درانی سخنگوی پلیس میگوید که عملیات آنها برای رهایی این افراد ادامه دارد. جسد یک بنگلادشی که از سوی ربایندگان به قتل رسیده بود به روز جمعه به شرکت سرکسازی کوریایی در ولایت بلخ سپرده شد. در این اواخر وقایع گروگانگیری در افغانستان افزایش یافته و گفته می شود که در این گونه قضایا عموما گروه های جنایتکار دخیل هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. البته روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. به دنبال نگرانی ها در خصوص افزایش معتادین در افغانستان، 10 تن از معتادین دیروز دوشنبه از سوی هیئت مشترک وزارت های مبارزه با مواد مخدر، صحت عامه و امور داخله در کابل جمع‌آوری شدند. مقامات میگویند که این معتادین بعداً به شکل تدریجی در مراکز تداوی معتادین تحت درمان قرار می‌گیرند. ستاره فروغ و تفصیل بیشتر از کابل.
10 تن از معتادینی که در زیر پل سوخته در کابل تجمع کرده بودند، به روز دوشنبه از سوی هیئت موصف وزارت‌های صحت عامه، مبارزه با مواد مخدر و امور داخلی افغانستان جمع‌آوری گردیدند تا به این ترتیب در قسمت تداوی آنان اقدام شود. اما این برنامه با دشواری و مقاومت معتادین نیست روبرو بود. به صورت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری میکند با این روند که چندین بار در گذشته نیز در کابل و برخی ولایات دیگر عملی شده است، رقم معتادین در این کشور کاهش یابد. عبدالقیوم سامر سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با رادیو آزادی گفت که نخست تلاش می شود برای این افراد سرپناه فراهم شود و بعداً مرحله تداوی آنان آغاز گردد.
ما امروز اینجا آمدیم تا اینا را ببریم برشان شلتر بدیم، سرپناه بدیم. مرحله تداویش مرحله بعدی است. اینا را ما به تدریج در مراکزی که در کابل داریم تداوی میکنیم. مرحله تداوی 45 روز است که ما اینا را 45 روز تداوی میکنیم و بعد از 45 روز میتونن باز بگردن به حالت خود.
در برنامه فعلی جمع‌آوری معتادین در شهر کابل، 10 تن از افراد پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان نیز شرکت داشتند. دگروال سهراب یکی از مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت آنان در راستای انتقال معتادین به مراکز تداوی معتادین و تأمین امنیت آنها با وزارت‌های صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر همکاری می‌کنند.
وظیفه پلیس مبارزه مواد مخدر جمع‌آوری معتادین و مریضای معتاد به مواد مخدر است که از محل پلیس سوخته و نقاط شهر کابل است و تضمین امنیت ده محلی که انتقال دادم از مازیجا که انتقال اینا را میدیم امنیت از اینا درست گرفته شود.
زیر پل سوخته در کابل که پر از انبار کثافات بوده و از آنجا تعفن زیاد به مشام میرسد، شب و روز شاهد حضور صدها معتاد مواد مخدر است که برای استفاده از انواع مختلف مواد مخدر میآیند. برخی از معتادین شکایت دارند که در راستای تداوی آنان توجه لازم صورت نمیگیرد و برنامه جمع‌آوری معتادین را یک حرکت نمایشی توصیف میکنند. همکنون 48 مرکز تداوی معتادین در افغانستان موجود است، اما انتقادهای میشود که ظرفیت تداوی معتادین در این کشور در یک سطح بسیار پایین قرار دارد که به آن باید توجه شود.
ستار فروغ از کابل گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. واشنگتن میگوید میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است شورای ملی جدید به تاریخ اول ماه دلو افتتاح خواهد شد. از میان 7 تن از اتباعی بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند، 2 تنشان رها شدند. رسانه ها بر اساس اظهارات آنها گزارش دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از این گروگانان خوب است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه سفر رسمیش به دهلی جدید را امروز آغاز کرد. زلزله دیشب جنوب شرق ایران را تکان داد که از تلفات و خسارات در نتیجه این زلزله نیز گزارش های رسیدند. قدرت این زلزله 6.5 درجه ریکتر خوانده شده است. ایالات متحده آمریکا هشدار داده گفته است پس از آن که حکومت ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز نامزد سفیر آمریکا و ونزوئلا را به طور رسمی رد کرد، روابط میان دو کشور متشنج‌تر خواهد شد. و صدر اعظم عراق نوری المالکی فهرست اعضای جدید کابینه اش را اعلام کرد و با گذشت 9 ماه از انتخابات این کشور اکنون حکومت را تشکیل می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر انرژی و آب افغانستان در سفر به فاریاب اعلام کرد که به زودی کار اعمار 3 بند آب در این ولایت آغاز خواهد شد. رحمت الله رها جزئیات بیشتر را از فاریاب گزارش می‌دهد.
محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب در جریان سفر اخیرش در فاریاب طی صحبتی به رادیو آزادی گفت قرار است کار 3 بند آب در ولسوالی های پشتینکوت، المار و قیصار ولایت فاریاب آغاز گردد.
ما خوشبختانه که به مردم فاریاب نوید میدیم که انشالله طی یک ماه دیگه قرارداد ولسوالی قیصار و المار هم نهایی شده، برنده معلوم شده، زیر ارزیابی است. از همین انشالله طی یک ماه دیگه ما میایم و داخل فاریاب انشالله کار دور افتتاح میکنیم. 15 میلیون دلار فعلا دو ولسوالی را بودجه دوست که 1.5 میلیون دلار از فعلا داده شده که قرارداد دور امضا میشه و کار دور شروع میشه.
وزیر انرژی و آب همچنان علاوه کرد که کارهای تکنیکی بند خشپول در ولسوالی پشتینکوت به اتمام رسیده و تا 15 روز آینده کار آن عملا شروع خواهد شد.
بند پشتان فعلا دیزاین از ختم شده، بعد از ختم فعلا ای به قرارداد سپرده شده که کمپانی برنده معلوم شده، فعلا به وزارت تحت ارزیابی است تا 15 روز دیگه ان شاء الله قرارداد در امضا میکنیم. و بندای دیگه هم به ازر مطالعه و سرویس بعد از دیزاین و مطالعه بعد اونا رو هم ما به قرارداد بعدی میدیم.
به گفته اهالی و باشندگان ولایت فاریاب، کمبود آب زراعتی از جمله مشکلات عمده آنها بوده که طی سالهای متمادی جهت رفع این مشکل اقدامات عملی صورت نگرفته است. ساکنین فاریاب میگویند با احداث این بندهای آب هزاران جریب زمین زراعتی در این ولایت تحت آبیاری قرار گرفته و این بندهای آب در انکشاف و توسعه زراعت و باغداری نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. ما می‌پردازیم به رویدادهای بین‌المللی. انتخابات در ریاست جمهوری بلاروس که در آن رئیس جمهور کنونی آن کشور برای یک دوره دیگر برنده اعلام شد، با خشونت‌ها همراه بود. مظاهرچیان معترض به نتایج انتخابات مورد لاتوکوب و بازداشت نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مقامات خارجی این خشونت‌ها را شدیداً محکوم کردند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در انتخاباتی که همراه با خشونت و ادعاهای تقلب گسترده بود، برنده چهارمین دور ریاست جمهوری شد. لیدیا یارموشینا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روز دوشنبه اعلام کرد که لوکاشنکا در دور اول با کسب حدود 80% آرا برنده شده است. وی میگوید 5,122,866 نفر یا 79.67% رای دهندگان به الکساندر لوکاشنکا رای دادند. اما این پیروزی رسمی همراه با خشونت بی‌رحمانه بود. پلیس و نیروهای امنیتی ناشناس با تظاهرکنندگان مخالف حکومت برخورد کرده، آنها را مورد علت و کوب قرار داده و صدها تنشان را بازداشت کردند، به شمول 9 نامزده که در انتخابات در رقابت با لوکاشنکا قرار داشتند. یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اولدازمیر نیکولایف 64 ساله زمانی بازداشت شد که پس از علت و کوب توسط نیروهای امنیتی در حالت بیهوشی به شفاخانه انتقال یافته بود. خانم نیکولایف گفت تعدادی از افراد در لباس شخصی وارد اتاق او در شفاخانه شده و بدون اینکه خود را معرفی کنند او را با خود بردند. یک ویدیو ژورنالیستی که به بخش بلاروس رادیو آزادی کار میکند و نام او به خاطر مسئولیتش افشا نشده، از جمله کسانی بود که مورد تهاجم پلیس قرار گرفت. این خبرنگار توانست تا این رویارویی را در کمرش ضبط کند. مقامات خارجی این نارامی ها را محکوم کردند. در بروکسل یک سخنگوی کاترین آشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا بیانیه او را به خوانش گرفت که در آن آشتون لاتوکوب و بازداشت ها را محکوم کرده است.
در این بیانیه کاترین آشتون استفاده از خشونت در روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس و خصوص لاتوکوب و توقیف تعداد از رهبران مخالفان حکومت و شمول نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می کند و از مقامات می خواهد تا کسانی را که بازداشت کرده اند رها کنند.
سفارت ایالات متحده آمریکا در بلاروس و وزرای خارجه لیتوانیا و پولند نیز از این خشونت ها انتقاد کردند. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا از لوکاشنکا خواسته است تا عاملین این خشونت ها را مجازات کند.
و در ادامه رویدادهای منطقه و جهان، زلزله دیشب جنوب شرق ایران را تکان داد که از تلفات و خسارات در نتیجه این زلزله نیز گزارش های رسیدند. قدرت این زلزله 6.5 درجه ریکتر گزارش شده است. خبرگزاری مهر ایران به نقل از اسماعیل نجار ولی ولایت کرمان، محلی که در آن زلزله رخ داد، گزارش داده که گفته است حداقل 7 تن در نتیجه این زلزله کشته شده، صدها تن زخمی و صدها تن دیگر در زیر خرابه های ساختمان ها گیر ماندند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، حداقل 3 قریه در این زلزله ویران شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش می‌دهد که 9 تکان پس از زلزله نیز تا به حال حس شده که قدرت یکی از این تکان ها 5 درجه ارزیابی شده است. اداره زمینشناسی آمریکا قدرت زلزله دیشب در ایران را 6.3 درجه ریکتر گزارش داده است. زلزله در محل نزدیک به شهر بم رخ داد. شهر بم در سال 2003 شاهد زلزله شدیدی بود که در نتیجه آن حدود 30,000 تن کشته شدند. صدر اعظم عراق نوری المالکی فهرست اعضای جدید کابینه اش را اعلام کرد و با گذشت 9 ماه از انتخابات این کشور اکنون حکومت را تشکیل خواهد داد. بر اساس قانون اساسی عراق، المالکی تا روز شنبه آینده فرصت داشت تا حکومت به رهبری خود را تشکیل دهد. المالکی دیروز که در یک نشست خبری مشترک با رئیس پارلمان آن کشور عثمان النجیفی در بغداد حرف می زد، گفت اجازه نخواهد داد تا تلاش های انجام شده عقب زده شوند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه سفر رسمیش به دهلی جدید را امروز آغاز کرد. قرار است مدودف با شماری از مقامات بلندرتبه هندی به شمول صدر اعظم منموهن سینگ و وزیر خارجه پرات بها پاتل امروز ملاقات کند. گزارش ها می رساند که هیئت روسی امیدوار است هند را وادار سازد تا روابط نظامیش با روسیه را از سر گیرد. همچنان مدودف و هیئت همراهش تلاش خواهند کرد تا روابط بین دو کشور در بخش های هسته‌ای و تجارتی را مستحکم تر سازند. بر اساس گزارش های رسیده، دهلی جدید همچنان تلاش خواهد کرد تا حمایت روسیه را از شامل شدن هند در جمع کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد جلب کند. قرار است مدودف و هیئت روسی که وی را همراهی می کنند با آگره رفته و از تاج محل دیدار کنند. همچنان این هیئت به شهر ممبئی سفر خواهند کرد. و ایالات متحده آمریکا هشدار داده گفته است پس از آنکه حکومت ونزوئلا به رهبری هوگو چاویز نامزد سفیر آمریکا به ونزوئلا را به طور رسمی رد کرد، روابط میان دو کشور متشنج‌تر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی دیروز تایید کرد که حکومت ونزوئلا تقرر لاری پالمر را به حیث سفیر آمریکا در ونزوئلا رسما رد کرده است. کرولی گفت این اقدام ونزوئلا روی روابط میان دو کشور تاثیر خواهد گذاشت. لاری پالمر اخیرا گفته بود مورال اردوی ونزوئلا ضعیف است و او نگرانی از آن دارد که جنگجویان کولومبیایی در ونزوئلا پناه بردند. این اظهارات پالمر رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویز را ناراحت ساخت. روابط بین آمریکا و حکومت چپگرای به رهبری هوگو چاویز در ونزوئلا از سالها به این سو خوب نیست. و اکنون هم از ورزش. دیوید بکام فوتبالر سرشناس انگلیس جایزه ای را که از سوی بی بی سی به حیث بهترین ورزشکار برایش داده شد به سربازان انگلیس در افغانستان اهدا کرد. بکام یکی از چهره های سرشناس دنیای ورزش است که در 35 سال عمرش در معروف ترین تیم های فوتبال جهان بازی کرده است. جزئیات بیشتر از قادر حبیب. Ladies and gentlemen, our lifetime achievements award,
David Beckham. دیوید بکام فوتبالر سرشناس انگلیس جایزه ای را که از سوی بی بی سی به حیث بهترین ورزشکار برایش داده شد به سربازان انگلیسی در افغانستان اهدا کرد. امسال به افغانستان رفتم و شجاعت سربازان ما را در آنجا دیدم. آنها روزانه زندگی خود را با خطر مواجه می سازند تا زمینه زندگی امن‌تر را برای مردم در کشور ما مهیا سازند. بنابراین این جایزه را به زنان و مردان اهدا می کنم که برای کشور ما در افغانستان خدمت می کنند. بکام یکی از چهره های سرشناس در دنیای ورزش است که در 35 سال عمرش در معروف‌ترین تیم های فوتبال جهان بازی کرده است. او 6 بار در پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان به مقام قهرمانی رسیده و یک بار هم با تیم منچستر یونایتد انگلستان توانسته از برنده چمپیونز لیگ یا جام قهرمانان اروپا شود. بکام برای نخستین بار لباس تیم ملی انگلستان را در ماه سپتامبر 1996 به تن کرد و در برابر تیم مالدوو به میدان رفت. تا ماه اکتبر سال 2009 او 115 بار به حیث کپتان تیم ملی انگلستان پا به میدان فوتبال گذاشت و پس از همین بازی در برابر بلاروس با تیم ملی فوتبال کشورش خداحافظی کرد. دیوید بکام یکی از انگوش شمار بازیکنان است که تیم ملی کشورش را در 3 جام جهانی همراهی کرده است. قرار بود بکام در جام جهانی امسال نیز در ترکیب بازیکنان تیم انگلستان شامل باشد، اما مربی تیم تصمیم گرفت تا او را به حیث یکی از دستیاران خود به آفریقای جنوبی ببرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالبی چاپ شدند.
بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی درباره ارزیابی استراتژی آمریکا در جنگ افغانستان مقاله های را نشر کردند. نشریه نشنال انترست مقاله از احمد رشید نویسنده مشهور پاکستانی را تحت عنوان یافتن جواب برای پرسش های افغانستان نشر کرده است. نشریه می نویسد طوری که انتظار می رفت ارزیابی استراتژی آمریکا درباره افغانستان و پاکستان که هفته گذشته در یک گزارش نشر شد مملو از احتیاط بوده و نهایت بی‌مزه است. احمد رشید در مقاله خود نوشته است اگر آمریکا خود را برای مقابله با یک حالت بحرانی و تغییرپذیر در افغانستان و منطقه آماده سازد شاید بخش‌های پنهانی این ارزیابی مطالب زیاده داشته باشد. به نوشته نشنال انترست گزارش این ارزیابی که در 5 صفحه نشر شده میگوید که علیه القاعده در افغانستان و پاکستان پیشرفت‌هایی صورت گرفته اما تهدیدهایی وجود دارد که دستاوردها محکم و دوامدار نیستند. بر اساس این ارزیابی، آمریکا 30,000 عسکر تازه نفس را به افغانستان فرستاد تا در جنگ علیه طالبان در جنوب این کشور سهم بگیرند و در عین زمان در آن سوی سرحد حملاتش را علیه رهبران شبکه القاعده در مناطق قبایلی پاکستان با پیروزی ادامه می دهد. اما در ارزیابی هشدار داده شده که دستاوردهای اخیر علیه طالبان شاید دوباره به عقب برگردد. نشریه می نویسد ارزیابی ایالات متحده راه‌ها را برای استراتژی خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال آینده انوار می سازد، اما تا حالا در این مورد جزئیات دادن نشده که به چه تعداد از عساکر از کجا بیرون خواهند شد. روزنامه آمریکایی میامی هرالد هم درباره ارزیابی استراتژی جنگ افغانستان مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد بانک رئیس جمهور باراک اوباما تلاش کرد تا به ارزیابی از استراتژی نظامی افغانستان رنگ مثبت بدهد، اما خود استراتژی برای پوره ساختن اهداف آمریکا در وقت و مصارف مناسب امیدواری بزرگ را به میان نمی آورد. میامی هرالد در ادامه نوشته است رئیس جمهور اوباما گفته که استراتژی آمریکا به سوی درست روان است و علیه طالبان و القاعده پیروزی های بدست آمده که علائم و نشانه های آن ملاحظه می شود، اما گفته شده که این دستاوردها ضعیف و چالش ها زیاد هستند. به نوشته روزنامه پیدا کردن تردیدها در مورد جنگ افغانستان که برای آمریکا طویل ترین جنگ به حساب می آید کدام رمز و معما نیست، زیرا حکومتداری افغانستان مانعی در پیشرفت به حساب می آید، در ادارات دولتی فساد ملاحظه می شود و نظام عدلی و قضایی مؤثر وجود ندارد، همچنان حمایت مردم از دولت افغانستان بسیار گسترده نیست. روزنامه میامی هرالد در ادامه می نویسد در ارزیابی استراتژی رئیس جمهور اوباما تاکید شده که آمریکا در ماه جولای سال آینده کاهش مسئولانه نیروهای خود را آغاز می کند. اوباما این پیام را به صراحت به گوش مردم خود و رئیس جمهور کرزی رسانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.